آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام بده خبرونه که د ختیځ ادبی بهیر د غونډې لیکچر
په آزادۍ رادیو اپوزیشن نور کې چې دغه خبرونه فلانی جوړه کړې وه او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوونکی پرزنټر ده
لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخشلی حافظ د ژوند له وروستي ورسو خبروي.
د اکاس ته ویل چې د ناروغۍ روانې ډیر بد اثر کړی دی، عکسونه به مې خراب راشي.
د مرحوم حافظ لسم کلین پوره شو. نابینا شاعر معذور یار تېره اونۍ وفات شو.
داسې شاعر و چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي.
د شاعرې آمینې فنا شعر لرو.
کچکول د ارمانونو د په اوښکو پترې کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه.
د انځورګرې الماس خانم له نویو هڅو مو خبرو.
د محسن داوړ انځور په فرانسیس کې ډېله
په غزنی کې لیکل شوی جملې
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل له ما سره مخېږه.
د خوستیانو یو دود
د مسافر خلک خوست ترسي دوی بیگانګۍ احساس دلته نه کوي.
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځې شپې. لومړی مطلب برا واخلم. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونیزه غونډه کې لیکچر وړاندې شو، مشاعره وشوه او د خدای بخښلي نصر الله حافظ یاد تازه شو. جزئیات د فرید سیال په راپور کې.
د ختیځ ادبي بهیر په 1495 غونډه کې چې د لړم په 28مه په جلال آباد کې وشوه، دا سیمینار، ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو. دا دې بهیر په تیره غونډه کې ژمنه شوې چې فردوس بشرمل په دا لیکچر وړاندې کوي. ښاغلی بشرمل د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې له آزادۍ رادیو سره شریکی کړي دي وویل.
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لویه غونډه ده تر څو د یو مشخصې مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوند کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي. اکثر ځایونو کې لیکل شوي وو چې د 500 بیا تر زرګونو پورې خلق په کانفرنس کې برخه اخیستی شي. ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډله خلک د یو مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او بیا راغونډېږي. کومو کسانو چې مثال یوه برنامه جوړه کړې دا پروډیوسران دي، او کومو کسانو چې وړاندې کړې دې ته پرزنټر وایي. صحیح ده. په آزادۍ رادیو اپوزیشن نور کې وایي چې دغه خپرونه فلانی جوړه کړې وه او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوونکی پرزنټر دی او چا رامنځته کړی هغه د موضوع د پرزنټیشن ویلی شي.
دا غونډې برخوالو خپلې پښتنې د دې لیکچر په اړه له ښاغلي بشرمل څخه وکړي. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل دا لیکچر وستایي.
که څه هم په دغه ټولو د چپې یادونه وکړه، دا په دې برخو باندې د یادونه وکړه، له موږ پکې برخه اخیستې وه په دغه ناستو په دې ټریننګونو کې. خو یوه ګټه موږ دلته دا وکړه، په دې اړه نه پوهېدو. بشرمل موږ ته دا را وپېژندل، په فرقونو باندې پوه شو چې بیا ملګرو ترې پوښتنې وکړه، ډېر ښه ځوابونه یې ورکړه.
ښاغلی یرغل بیا د بهیر د ګټې په اړه وویل.
بهیر پیرو کې هغه لالونه چې دي هغه را وباسي او دلته ټولنې ته وړاندې کوي. ډېر زبردست خوند یې وکړ. د نوو شاعرانو شعرونه ډېر نوې خبرې وي پکې. دلته مشران ملګري واورېده، د هغوی لارښوونې واورېدې. ټولو په یو غږ باندې په پای کې د بهیر ته د راتلو خبرې وکړلې، او همدا ډول دا یادونه یې وکړله چې په آینده کې به یا په راتلونکي کې به نور هغه ملګري چې په لورو پرتو سیمو کې دي او یا د بهیر لشتونه ناخبره دي او په اصطلاح یا لټان دي ویده دي، او هغوی به هڅه له خیره سره بهیر ته به راځي. نو د بهیر په ګټو باندې هم دلته د بهیرونو په عموم کې له افغانه د بهیر را ونیسه، دغسې تر ختیځه د بهیر پورې په ګټو باندې خبرې وشوې، او انشاءالله په ارزښتونو باندې خبرې وشوې.
د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همت مل په دې غونډه کې د ارواښاد نصر الله حافظ د لسم تلین په تړاو خبرې وکړې.
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لس کاله مخکې د لړم په 14 د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. د ده 14 کتابونه چاپ شوي دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري. نصر الله حافظ د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې تر 40 کال ډیر خدمت وکړ. د دې یو خواخوږی شاعر او لیکوال صدیق الله بدرې یو کیسه کوي.
یو وخت چې ما شاعري شروع کړه، خدای دې وبخي، ارواحات سمي ولا سمي راسته کشرور زما شیرونه قتل او اصلاح کول، نو شپیتم کلونه او پایل کلونه او نو کله چې یو څه موده تیر شو، سامی صاحب زما په کتابچې باندې ولیکل چې شیر د نور اصلاح ته اړتیا نه لري خپله وستاجي، نو زه ډیر خوشحاله وم. بیا نو دغه فرهنګي ملګرو سره بلد شوی وم، کښته پورته یو ورځې تصمیم ونیو چې لاړ شم حافظ صاحب ته. نو حافظ صاحب ته هم دا خپل شعرونه ورښکاره کړم چې رښتیا هم زه شاعري کولی شم او که نه، او دی څه وایي راته. نو راډیو افغانستان ته ورغلم، خدای دې وبخښي استاد نصرالله حافظ د هنر او ادبیاتو په شعبه کې کار کاوه، اوس مې نه په یادېږي چې دنده یې څه وه. نو شعبې ته چې ننوتم خورا په ورین تندي راته هرکلی ووایو، یو میز خالي و، راته ووایي چې هلته کښېنم، چوکۍ راته کش کړه. یو بابا وو هلته، چای راوړو، چای چې مې وڅښو بچی څنګه راغلی راډیو ته، مال چې دغه ده یو کتابچه مې راوړی، څه شي کتابچه ده؟ مال د شعرونو او دا یې واخیستل. وایي څه پرې وکړم؟ مال چې یو ځل راته وګوره. وایي ښه ده. خو لوستل او مسکۍ مسکۍ کېده ځان سره، خوشحالېده. ورته راغی زما څنګ ته کېناست، وایي دا باید دې ډېر رالیده، دا باید دې ډېر رالیده، دا ډېر ښه دی، دغه باید چې که دغسې ووایي څنګه به وي. نو لارښوونې هم راته وکړې او بالاخره چې رخصتېدم چې دغه ځینو تر سره پورې را سره راغی. بیا یې راته ووایي په داسې خندانه لهجه، وایي چې خوریه دغه دی، دغه شاعري که کېدی شي پرېږده. نو ما ورته ووایي چې ماما ولې؟ وایي چې ما په کې څه ومونده چې ته پکې پیدا کړې؟ بیا هم ما ته د تعجب خبره وه. بیا مې ته وپوښتل چې هغه څنګه؟ وایي چې ته که شاعري وکړې او نور ژوند پرېږدي، او طبیعي ده چې څوک شاعري کوي نو ټول ژوند باید ورته پرېږدي چې سمه شاعري وکړي، نو ته به د هېڅ شي خاوند نه شي او ژوند به ډېر خواري.
شای شاغلی حافظ خپل ژوند ته کتلی وي چې د بدر پر اوژه یې لاسې شی، او ورته ویلی دي چې دې ټولنې ته شعر مه لیکه. د مرحوم حافظ د ژوند په اړه بیا هم له صدیق الله بدر څخه اورو.
ژوند یې ښه نه و دومره، کابل کې خپل کور هم نه و، خپل یو اوخي په کور کې په شاشهید کې اوسېده. کله له ډېرو کلونو راهیسې ناروغه وه، تر هغه پورې چې هغه وفات کېدله دو سره ډېر کړاوونه وګالل. یعنې چې زه ووایم خپله دارایي د خپلې کډې په علاج باندې ولګوله.
خدای بخښلی حافظ په یوه بیت کې وایي: دا سویلو پستخ چې ستړی شولې، دا سویلو پستخ چې ستړی شولې، کم شوي آخر د زړګي زوره زما. ښاغلی بدر له خدای بخښلی حافظ سره د هغه د ژوند په وروستیو کې هم لیدلی دي. د پښه شهید کې د مرحوم حافظ کور ته له یو عکاس سره ورغلی.
د عکاس ته وویل چې اوس ډېر خوار شوی یم، د ناروغۍ روانې ډېر بد اثر کړی دی، عکسونه به مې خراب راشي. خو دی په زړه کې پاچا و، او دغه خپل ژوند ورته د خانې او پاچاهۍ ژوند ښکارېده. د نهیلۍ خبرې نه کولې، د نهیلۍ احساس یې نه کاوه، او تر پایه پورې همداسې ژوند مې کاوه. کتو به دې دغه نهیلۍ اثر دې په مخ کې ورته نه لیدل.
مرحوم حافظ په یوه بیت کې وایي: په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کېږي، په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کېږي، زه رنځور له ډېره غمه د خوږ څړیکه نه شوه کمه. وړاندې به په کندهار کې د زیږېدلې نابینا شاعر شفیق العالم معذور یار په اړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو. معذور یار د نومبر په 14 په کوټه کې وفات شو.
آزادی رادیوي مجله. په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
لننه شاوخوا دول سو کال مخکې د عباسی زمانه نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلی وو چې کله ناکله غوږونه تر سترګو مخکې مینان کیشي. د همداسې یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذوریار یو بیت دی: تا د نظر په غشو زما د زړګي میان وویشتی، د بلا لورې دا دې څرنګه نشان وویشتی. معذوریار د نومبر په شپاړسمه ومړ. د کندهار په سپین بولدک کې زیږیدلی معذوریار د خپل څلور شپېته کلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیره کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په شپاړسمه سا ورکړه. له کوټې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال سمت شبنم راپور لري.
شپه سو سبا ملاقات ونه سو له یار سره، زړه مې لوبیږي همیشه له سرهنګار سره. ګل مشکوي ګوتې مې ډکې لازغوی سولې څښتنه څله دې پیدا کړو ګل له خار سره، چې د دوژخ تو دولمبو وسو په دې دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر له معذوریار سره. د دې شعر څښتن عجی شفیق العالم معذوریار له دې نړۍ څخه د تل لپاره وکوچېدی. نوموړی له تیرو دوو کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغۍ اخته و او له تیرو څو میاشتو څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت و، چې د نومبر په 15مه د څلور شپېته کلونو په عمر کې سا ورکړه او د کوټې لویدیز بایپاس ادرکې خاورو ته وسپارل سو. په جنازه کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. شفیق العالم معذوریار د 1955 میلادي کال د فروری پر 2مه د کندهار سپین بولدک د کدنی کسمان د سیمه کې زو کړی وو، چې بیا کورنۍ چمن ته راکډه سوې وه او پاتې ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنیزو رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نوموړي پر مړینه غمراځي څرګنده کړې ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د معذوریار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللی.
د معذوریار صاحب مړینه پښتو ادب ته، بیا په خاص سویلي پښتونخوا کې چې کوم ادب دی، هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی، ځکه چې د ده نعم البدل به شاید چې بیا راسي. د هغه وجوهات دي، موږ خو نو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. معذوریار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي، چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو دپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روغ سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوای کولی؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نه سي.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي د معذوریار د ژوند او ادبي خدمات په اړه وویل:
شفیق العالم معذوریار د شلمې صدۍ د اوستری نیمایه د پښتو شعر و ادب هغه ځلان ستوري وو چې په دغه اورپیشه معذوری یعنی د نابینایي باوجود د سړي په شعر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځان ته ځانګړې کړي وو. د ده یو شمیر ادبي خدمتونه و پرته له دې چې د یو باهمته انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نرمل انسان رنګه د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکړي او له هغه پس بیا د اولسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کس و او د جانداری هم ډیرې ضروري کولې او داسې د ننګ او د سیالۍ دګر همیشه د توت ساتلی وو.
ځوان شعر عادل اڅکزي ټول چې نوموړي په تاتمول شعر ټولو کې ډیر سمیز تور خوندي کړي چې د پوان هر وخت کار ځنی اخستلای سي.
په تاتمول نومې شعر ټولګه کې لهجه سمیزه ده، ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپل غیش کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په وسنی وخت کې هم خلک یاد ادب چړونکې ډیر کار جن اخستلای شي چې هغه د سیمیز غرنی او کلیوال الفاظ په خپل غیش کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نه وي.
شفیق العالم مزوریار د شاعری پیل په شپږ کلنۍ کې کړی و چې درې شعري ټولګي تاتمول سکاسه شونډې پاڼې زړه د کاڼې چاپ دي، خو له تیرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې شوی و، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډۍ له اوږدې ناروغۍ وروسته د کوټې په یوه روغتون کې سا ورکړه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوالې جایزې ګټونکې الماس خانم نن سبا په تار او ستن انځورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امینه فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغم داسي پزړه مات کرځي ملنګه، د چا لغم داسي پزړه مات کرځي ملنګه، چې ما غوند بي وسا او میرات کرځي ملنګه. کچکول د ارمانونو دی اوخ کو پتري کړای، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتري کړای، په هیله د یوې مسکا خیرات کرځې ملنګه. په ویښه په ویدو دی سوې سوې نارې اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات کرځې ملنګه. زرینې ملکې په شان کوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان لکوم گلشن راغلی، چه خوک ده زوغ پزرونو لکشات گرزی ملنگا. ده خانیه ده خانانو ستا خوشان ده پادشاهی ده، جامه ده ملنگی که نظر مات گرزی ملنگا. لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، اوس جوړ د شمس پنوم کله کلیات گرزی ملنگا. ز طول عمر داستا په انتظار و رکی و لارا، خو ته هیچ ما ته نکړی التفات گرزی ملنگا. چه هر نظر ده خوک لکه غزل ده حافظ ده، چه هر نظر ده خوک لکه غزل ده حافظ ده، پلت بدو کوش آخ نبات گرزی ملنگا. ستا عشق فنافل عشق کرما، زما فطرت بدل شو. ستا عشق فنافل عشق کړما، زما فطرت بدل شو. ته اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه. ستا عشق فنافل عشق کړما، زما فطرت بدل شو. ته اوس هم په خپل نوم او په خپل سات کرزه ملنگا، تو سم بخبل نمو بخبل سات کرزه ملنگا. تو چال غم داسه پجڑو مات کرزه ملنگا، چه ما غند بی وسا او میرات کرزه ملنگا، چه ما غند بی وسا او میرات کرزه ملنگا.
Thank you.
الماس خانوم نن سبا په کوم انزورونو کار کوي. د پښتونخوا د دې هنرمندې د سنوتار یو انزور ته تیره میاشت بریتانیا غیر دولتي مؤسسې بل ویډر د مذهبي ازادۍ جایزه ورکړه. د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړیو په حضور کې ترسره شول. له الماس خانوم نه به واورو چې نږدې میاشت وروسته تر جایزې دینی بیس جوړ کړی.
جایزې نورستو هم زما هڅه وه چې نور انځورونه جوړ کړم، یو څه خو مې روان کړي هم دي، خو لا پای ته مې نه دي رسولي. خو هغه کله چې ما ته جایزې اندازه وشولم، دغې نورستو مونږ هغه د ویزې په پروسس کې او هغې په منډه ترډه کې شو، نو دا نه بیا باندې شو کولی چې هغه وخت کې نور انځورونو ته دوام ورکړم. خو اوس اوس ما کوشش شروع کړې دي چې څومره هم زمونږ مشران دي چې هغه ما لا نه دي نازولي او دا انځورونه ما نه دي جوړ کړي، نو باید چې زه هغه جوړ کړم او پای مې کار روان کړي.
تاسو راته ویلی شئ چې کوم خاص انځور شته چې کار یې مخته تللی وي؟
وو داسې انځور لکه زمونږ دلته کې چې د پښتنو غمخوار او زمونږ د دې ځوان کل مشر ورته ویلی شو، د محسن داوړ انځور په فرانسیس کې ډهلا، خو لا پوره مینه جوړ کړی.
ستاسو پخوانی خامک انځورونه چې ځینې ما کتلې دي، د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو څېرې وي چې اوس هم دا د تاسو په یوه سیاسي څېره کار کوي، خو کوم انځور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې یوه پښتنه نجلۍ د موسیقي په ژبه د خپل خیال اظهار کوي او شاوخوا یې د مذهبي نقشو انځورونه راګرځېدلي، سیمبول ته مو څرنګه مخه کړه؟
ما په ژوند کې په لومړي ځل باندې داسې یو انځور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی، لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی، نه د سیاسي انسان دی، هغه یو افغانۍ جنۍ ده چې په سر یې د ټولو مذهبونو هغه زور دی، یا موږ ویلی چې څومره فشار به لاندې ده، او هغه نشي کولی چې د خپلو جذباتو احساساتو اظهار وکړي، او هغې سره بیا هغې خپل کلتوري کالي اغوستي دي، په سر یې منګی دی او داسې سره شپېلۍ ده، نو هغه بیا کولی شي چې د دغې شپېلۍ په ذریعه باندې، دغه شپېلۍ د وهلو په ذریعه باندې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي، او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال ځنې پر سر جوړ کړي وو چې د دې دباو دی، یا زمونږ په معاشره کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پریشر دی، او یا چې څومره هم مذهبونه دي، نو که دا د یو بل سره په اتفاق سره واوسي، یا د یو بل سره جنګ ونه کړي د مذهب په سر، یا د مذهب په یو بل نفرت ونه کړي، جنګ جګل جوړ نه کړي، نو بیا موږ کولی شو چې یو ښه پورم نه او یو ډېر د مینې ډکه معاشره مونږ تشکیل کړو، بیا د مینې محبت صدر وای.
همدغه سیمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل؟
سیمبولونه د ټولو مذهبونو دي، لکه په هغه کې عیسائیت هم راځي، هندویزم هم راځي، اسلام پکې هم دی، کرشنزم څومره هم کرشنیتی څومره هم زموږ سره مذهبونه دي، نو ما د هغې سیمبولونه را پیدا کړل د ګوګل نه، او بیا مې هم هغه د څومره زموږ سره شیخیزم او داسې مذهبونه دي، دا ټول ما هغې کې رسم کړل.
دغه نظریه، دغه آیډیا چې دغه سیمبولونه به هم د دې انځور شاوخوا تاسو کار کوي، دا مخکله مخکله تاسو سره وکنه؟ لومړی مو د انجلۍ انځور کړه، وروسته بیا سیمبولونو ته تاسو مخه کړه.
لومړی ما جنۍ انځور کړی وه، دغه افغاني پیغله، او وروسته مې ورته دغه سیمبولونه دغه کړل، ځکه چې ما ته دغه کوم پروګرام چې یا چې کوم مقابله وه، نو دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې موږ څنګه کولی شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادي وښایو دنیا ته، یا د خپل هنر په ذریعه باندې مونږ د مذهبي ازادۍ یو انځور څنګه رغولی شو، نو هم دغه لړ کې ما دغه خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاکه جوړېده چې څنګه زه کولی شم دغه سیز انځور کړم، نو دغه خپل یو خیال مې و چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویلی شو چې د جنۍ په سر باندې انبار دي، یا هم زموږ په معاشره کې دي، یا په دې ټوله دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینو د مذهب په سر باندې ډېر داسې جنګ جګړې او قتلونه کېږي، نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو.
الماس خانم، ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډیرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه. د ستر خوشحال دا شعر ډیرو ولیکه چې پښتني په قامت ستری نه دي سړي. داسې هڅونې تاسو ته په هغه ټولنه کې چې د نجونو حقونه ډیر خوړل شوي دي څه احساس درکړه؟
ډیر زیات فخر او ویاړ محسوسوم. بیا ډیر زیات خوشبینه یم راتلونکي نسل ته، زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسني ځوانان چې کوم دي، دا دومره هغه ذهن جوړ شو دې طرف ته چې زمونږ یو پښتنه خور راځي او هغه خپل هڅې وړاندې کوي یا خپل هلې ځلې کوي چې هغه مخکې لاړ شي. نو زمونږ پښتانه رونه وسته دي جوګه دي چې هغه دا ستاینه وکړي، نه چې هغه رامني کړي. او بیا هم په سوشل میډیا باندې کوم څونه زمونږ رونه دغه دي دا اویرنس پکې ډېر زیات راغلی دی پښتنو کې وس. نو را روان وخت کې هم زه خوشبینه یم چې داسې پښتني کوم مخې ته راځي، نو باید چې دغه رونه داغي هم دغه سپورت وکړي او انشاءالله چې را روان وخت کې به د دې نه هم لکه ما دومره سپورت ملاو شو وس دې انځور سره، نو داسې به نور جنګو ته هم ملوي.
لا الماس خانم نه په مننی ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام لا ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دې برخه کې دودونو رواجونو ته مخه کوي. په نورستان کې د ودونو دود، په خوست کې د میلمه پالنې دود، خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو غزنی ته مخه کوي. پرښاو او موټرو شیرونه، شعرونه، متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره لکوز پښتونخوا راخلی دود دی چې اغیزې په جلال آباد کې خپرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی. په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي. شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي، ځینې مثبت اغیز، خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کیسه وي چې یو ګیلاس یې نیم له اوبو ډک پر میز کېښود، له محصلینو یې پوښتنې وکړې چې څه وینئ؟ چا ځواب ورکړ نیم ګیلاس تش دی، چا وویل چې نیم ګیلاس ډک دی. نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي، خو که چیرته ازادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي، په اخره کې ټولنه په خپله له شو شره اخلي او بد څنډې ته کوي. وای ټولنیز شعور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي وه چې د ایډیالوژیو په تار تړل شوي وي ښه پیژني. د غزني پر موټرو لیکل شویو لیکنو ته به مخه کړو. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سور لړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیری نورې جملې چې په غزني کې د موټرو د شا پر شیشو لیکل شوي د دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته په دا وروستیو کې ډیری خلک د خپلو موټرانو پر شیشو بیلابیلې جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغیزه کولی سي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل له ما سره مخېږه، یعنی په دې معنی چې دی خپلم به احتیاط ده، دی خپلم د مرګ کندې ته ځان غورځي او تا هم غورځوي. او که مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کېم کې داسې ادبي داسې جملې لیکل شوی چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغیز خپرول شي. که مذهبي اړخ ته وګورو د مور دعا جنت هوا ده، دا خپل یو ښه جمله ده کېدای شي سړی دې ته متوجه کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپل یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سي، غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي. او یادا چې بې ځایه مګر زه هغه مثبتې جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل شوي، خو د دې ترڅنګ له موږ سره دی نه کیږي. که دې تعقیب کړم سر به وخوري چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دی نه ګرځي، تا ته ولې زور در کوي او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلې. خو ځینې داسې جملې هم لیکل شوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شنه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمی او یا تاسف تلمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیرې ادارې له وخت راهیسې په بعضي ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنی چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب ته لمنو هي، تر څو هغه لیکنی پاک کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورسېدې. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درانه کتل کېږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادیږي او حکایتونه یې موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړي او د کور له دړې یې څوک وږي، تږي، بیاسري او مایوسه نه دي لیږلي. قومي مشر امیر بادشاه ازادۍ راډیو ته وایي په خوستوالو کې تر ټولو درانه کورنۍ هغه وي چې ډېر میلمانه لري.
څوک ډېر میلمانه ولري، څوک ډېر دوستان ولري، هغه په ټولنه کې ډېر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بې وسه خلک دي. نو موږ ټولنه چې دو قومي جوړه شوې ده، په هغې کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستان او میلمه لري او ښه دسترخوان لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو اوسیدونکی قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو او ولایتونو خوست ته راځي، د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک چې خوست ترسي هر ول نه، هر ملت، هر وطن، د افغانستان هر ول نه جدي،
دوی بیگانګۍ احساس دلته نه کوي او دوی کوشش کوي د خوست خلک سره دائم اوسي. که هتا دې علاقه من دم دي چې د خوست خلک سره یو د دوستۍ اړیکې هلته پیدا کړي، که موږ هغه د خوستوالو د میلمه نوازۍ نه دا احساس کړي که متوجه وي.
مختار الدین جلالزوی د یو قومي ملک زوی دی. نوموړی وایي
زمونږ پلار خو یو د قوم کلي ولس سپینګیری مشر قومي سړی او ملک وو، او بیا هغه څوک چې د مشرانو د قومي خل مخور سپینګیرو ته به حجرو ته تلل، د هغې به ډېر درناوی کېدلو، هغې ته به د وخت د وس مطابق ټیکاله چای ورکوله کېدلو. نو په همدې اساس موږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپلو مشرانو په قدم نه قدم کېږدو او دغه میهمان نوازي ختم نه کړو او دغه دود دستور تر اخره پورې وسطي او خلکو ته د خپل وس مطابق ډوډۍ او ټیکاله ورکړو. که څه هم موږ یې ونخرو خو باید میلمانه ونځو.
د تڼۍ اوسیدونکی قمر خان کامران وایي اوه ورونه دي او حتما له یو ورور سره میلمه راځي.
موږ شکر دی اوه ورونه یو او د اوه ورونو سره هر ورځ روز مره د شکر ځای دی. موږ افتخار کوو چې دوه درې میلمانه د موږ کور ته راځي او هر یو ورور د دغه دوه درې میلمنو په خپل ځای قدر کوي او د سهار وخت چې دوی کله رخصتیږي د دوی بیا هم تلوسه وي چې د موږ کور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیلو د میټا خان کلي اوسیدونکی سید الله وایي په خوست کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي یوه حجره لري او تر وسه د میلمه عزت کوي.
دا واقعیت دی چې په خوست کې میهمانوازي بیخي زیاته ده، ځکه چې که ډېر غریب سړي ته ورشم خپله حجره خپل ځای جمع جماعت لري او کاټ یو ګڼلی درکوي، یعنې په ډېره ویاله ټنډه سره سرستریمازې که پېژني دي او که نه دې پېژني. نو دغه ثابته وي چې دا د خوست خلکو کې دغه د میهمانخانو جوړول علایده او د نه پېژنګلۍ په اساس دوی ته سینما شعر کول او ښه روابط ساتل دا د میهمانځۍ ښه طریق.
سره له دې چې په خوست کې میلمه پالنه یو عام دود دی، خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژۍ پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډېرښت او چټکتوب راغلی، بیا کله ناکله بې وخته میلمانه د ځینو چارو د ځنډ او خنډ سبب ګرځي.
پخوا که دغه میلمه پالنه ځنډېدله یا خبرې به اوږدېدې یا به جمع کېدې، هلته دومره ضرورتونه نه و. اوس ضرورتونه زیات دي. هیله مو دا ده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او د دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندرونه مخکې یوسي.
خوستۍ ټولنه چې د خواو شا دیرشو لویو او وړو قومونو څخه جوړه شوې، د دوی د ژوند په طرز، لهجه، میلمه پالنه، راشه درشه او نورو ټولنیزو اړیکو کې یو څه توپیرونه شته. خو میلمه پالنه اوس هم په خوستۍ ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمه پالو خلکو قدر او عزت کېږي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي.
خوشان خوشان کنه کنه کیفان خوشان
په مونږ کې چې کله پر غرونو د واورو ورېدل پیل شي، شپانه نورستانیان او د مالونو څښتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړځایونو کې تیرې کړې وي، له مالونو، پنیرو او راغونډو کړیو کوچو سره کلیو ته ستنې شي. دا هغه شپې دي چې کوژدن شوي نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شویو په خوښۍ کې خلک میلې جوړوي. لخرونو رخونو درشکته شویو نورستانیانو لحالمو په دې راپور کې خبرو.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپل کورونو ته راستانه شوي او همدای د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د سور او جوزا له میاشتو خپل څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لری پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تل میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنیږي. دوی دغه موده د خپل څارویو سره په شنو چمنونو، ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول لستونزو او ګواښونو ډک وي. د برګي مټال ولسوالۍ د افسي کلی اوسیدونکي مولوي محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پسرلی له سم جوزا کې زمونږ دود دستور دار چې مونږ مالونه بره باندې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځینې خلک خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپل چوپانه نیسي او بره ځي تقریبا لسم میزان پورې یا د شلم میزان پورې بره ای او بیا کوزیږي او ځان سره کوچ او ماسته او د پنیرونه او څه چې هلته جمع شوی دا هم ځان سره راوړي.
مولوی محمد حسن زیاتوي چې کوم کسان کوژده شوي وي هغوی په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او ژمی کورونو کې تیروي.
کم چې کوژده شوي هغه ودونه شروع کیږي، درې څلور مال لالی او خلک ډېره خوشحالي او یو بل کلي نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه هم راغلل او مونږ هم په خیر غرون نه کوش شو. اواره ته درې څلور میاشتې سړی په غرونو کې تیر کې بیا اواره ته کوش شي، دوستانو انډیوالانو وینې خامخا خوشحالیږي.
د برګي مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل: لری ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي، مثلا پنیر وي، بیا متر وي، بیا کوچ وي، دا شیان چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي. بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې وړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره ساتي. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، خو دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې ودونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي په مالدارۍ بوختي د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي. خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غن رانغاړو. زه احمد شیبر لتا سو اجازه اخلم. تربیه
د ازادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی احمدنا
خیستی تا بخمل کمر بادی تا تلنا ترکمیستی تا بخمل کمر بادی تا تلنا و غازی یمانولا و غازی یمانولا شا غازی یمانولا و غازی یمانولا شا غازی یمانولا و غازی یمانولا شکی کرد افغان جور شو غازی امانولا شا غازی امانولا نقشه کی کرد افغان جور شو غازی امانولا شا غازی امانولا سلطا دا پستی با دعا کی آدمونا و غازی امانولا Oh,